د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته چې تر ډیره د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې ده. زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د راپورونو لنډه برخه وړاندې راځي، خو لومړی د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې UNDP مشر وایي په افغانستان کې د اقتصادي بحران پراخوالي ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر دا څرګندونې افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې. ښاغلی شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان د نړیوالو مرستو او خواخوږۍ ته اړتیا لري او د طالبانو حکومت باید دې حالت ته متوجه وي. برتانیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بس پنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالر معادل یا د 268 میلیون پاونډ مرستې اعلان وکړ. د غونډې تنظیموونکي هیله لري چې مرستندوی هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو ویان ینس لایرک پرون وویل چې د مرستې به پر افغانستان واکمنو طالبانو ته نه، بلکې د مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي. ازبکستان د اورګاډي د هغې پټلۍ د رغونې کار پیل کړی چې دا هیواد د افغانستان له لارې د پاکستان له لویو بندرونو سره وصلوي. د دې پروژې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل شوی او ترمز به له مزار شریف، کابل او پېښور سره نښلوي. په دې اړه د فبروري په 2 په تاشکند کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې توافق شوی و. څلورو اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمیر روسي ډیپلوماتان پر اوکراین د یرغل په تړاو روسیې ته د جاسوسۍ په تور له خپلو قلمرونو وباسي. هالنډ 21، بلجیم 12، چک جمهوریت 1 او آیرلند 4 روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو ویلي دي. په دې هیوادونو کې د روسیې سفارتونو د دې پریکړې پر وړاندې تند غبرګون ښودلی، دا یې یو غیر دوستانه عمل بللی او د ځوابي اقدام ژمنه یې کړې. او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ملګرو ملتونو د 300 ځواکونو 8 سرتیری پرون هغه مهال ووژل شول چې هلیکوپټر یې د ماموریت پر مهال راوغورځېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وویل چې په وژل شویو کې شپږ پاکستانیان، یو روسی او یو سربستانی سرتیری شامل دي. د هلیکوپټر د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
چین بنن او سبا د افغانستان په اړه د یوې سیمه ایزې غونډې کوربه وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو استازي پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د افغانستان روان وضعیت ته یو حل لاره ومومي. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بلل شوي دي. په دې اړه نور حال نوریاس نوری راکوي.
د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګی په قربتوب دی غونډه کې به د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې روان وضعیت وارزول شي او ورته حل لارې ولټول شي. تمه لرو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په درېیمه غونډه کې به د افغانستان د مسلې د ټولو خواوو د اجماع د ټینګښت لپاره د یوه ګډ اقدام لپاره ځواب ترلاسه شي. همدارنګه به نړیواله ټولنه تشویق کړو چې د یوه سوله ییز افغانستان لپاره د رغونې هڅې زیاتې کړي. هیله منو چې افغانستان ډیر ژر سولې، ثبات او پرمختګ ته ورسیږي. د وانګي په خبره د افغانستان وګړي په اوس وخت کې له سختو کورنیو او بهرنیو ننګونو سره مخامخ دي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې غونډه کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي او د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران هم د ځانګړو میلمنو په توګه دې غونډې ته وربلل شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دغه راز به د دغې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي هم په یوه غونډه کې ګډون وکړي. خو امریکایي چارواکو او په چین کې د امریکا سفارت په دې غونډه کې د ټام ویست د ګډون مسأله تر اوسه نه ده تایید کړې. له چین مخکې تیر کال پاکستان او ایران هم د افغانستان په اړه د دوه ډول غونډو کوربانه وو. چین چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې لري یوه اندېښنه په اویغور مسلمانانو پورې تړلې چې پر ضد د افغانستان له خاورې څوک ملاتړ ونه کړي. خو طالب چارواکو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته چې تېره اونۍ له کابل څخه کتنه ترسره کړه ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به چین ته هیڅ ګواښ متوجه نشي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ په مرکز ننګلام کې تیر ماښام ناپیژندو وسلوالو د دې ولسوالۍ د ملي امنیت د پخواني رئیس د کورنۍ پر غړو ډزې کړي. چارواکي وایي په دې برید کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ته چهارشنبه پر سهار ازادي رادیو ته وویل تیر ماښام د ننګلام په بازار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو د مانوګي ولسوالۍ د ملي امنیت پوخانی مدیر میر احمد خان د کورنۍ پر دوه غړو برید کړی چې یو تن پکې وژل شوی او یو یې ټپي دی.
میر احمد خان پخوانی د استخباراتو عمومي مدیر و. بیګم افغانستان د هغه یو ورور دی یو راړه دی جمعه تر وړاندې څوک په موټر سایکل راغلی دی بڼې وشتلي نو همدغه شان ده ورور یې پاتې شوی دی چې دی وراره یې زخمي دی.
ښاغلی حنیف زیاتوي چې برید کوونکي د پیښې له ځایه پر تېښته بریالي شوي خو هلته میشت ځواکونه یې د پیدا کولو په لټه کې دي. تر اوسه د یاد برید مسؤلیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیستی خو د تیر حکومت پر مهال هم مدیر میر احمد ته څو ځایه مینونه ښودل شوي او همداراز وسلوال بریدونه پرې هم شوي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نړیوال بانک پرون د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له وجې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پروژې کنګل کړي. په دې اړه رویټرز خبری آژانس یو راپور خپور کړی چې د دې جزئیات وړاندې کیږي. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز ولګاوه. دا پروژې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له پیسو څخه تمویلېدې او د ملګرو ملتونو ادارو تطبیقولې د کرنې پوهنې روغتیا او د کورنۍ معیشت په برخو کې وي له مخکېنی حکومت سره د نړیوالو له بسپنو څخه ترلاسه شوې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کنګل شوې. خو د نړیوال بانک اجرایه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې صندوق له پیسو څخه په دې څلورو برخو کې د اړتیا وړ پروژو د تمویل پلان په دې هیله تصویب کړ چې طالبان به د نجونو او هلکانو انډول تعلیم ته اجازه ورکړي. نړیوال بانک پرون د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز له کبله سخته اندېښنه وښوده ځکه د دې بانک د مقرراتو له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د فعالیت شرط د داسې خدماتو ملاتړ دی چې ښځو او نجونو ته له نارینهو سره انډول خدمات وړاندې کړي. نو ځکه نړیوال بانک ویلي چې دا پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید په هدف وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په برخه کې یو تفاهم ولري او دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پروژو اهداف ترلاسه کولی شي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې دا معلومه نه ده چې دا تفاهم به کله ترلاسه شي. د نجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره پلان شوې غونډه لغوه کړه. بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. د WFP په راپور کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي او د هغو کورنیو چې مخکې یې عواید درلودل وضعیت ډیر خراب ښودل شوی. د خبردارۍ داسې مهال ورکول کیږي چې ټاکل شوی سبا د ملګرو ملتونو په ګډون په یو نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د روان بشري بحران په اړه خبرې وشي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د بحران د ژور کېدو خبرداری ورکوي. WFP دا خبره په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په اړه د نوې څېړنې د موندنو په یو راپور کې چې پر خپله ویب پاڼه یې خپور کړی ده. د دغه څېړنې نتیجه ښیي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 30 میلیون وګړي سخت د خوړو خوندیتوب نه لري او دغه بحران لا د ژور کېدو په حال کې دی. دغه سروې د روان میلادي کال په فبروري کې ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په افغانستان کې د خوړو او تغذیې وضعیت په دوامداره توګه د خرابېدو په حال کې دی. د دغه سروې له مخې د افغانستان د وګړو 95% یې کافي خواړه نه لري، ځکه د کورنیو د عوایدو کچه او فرصتونه په کمېدو دي. د هغو کورنیو چې مخکې عواید درلودل څه باندې 85% یې ویلي چې په فبروري میاشت کې هیڅ عاید نه درلود. د هغو کسانو چې د ژوندي ساتلو لپاره له سختو لارو کار اخلي شمیر هم په یوه میاشت کې 15% زیات شوی او په سلو کې څه باندې 1 او 1 ته رسېدلی. دغه وضعیت پر هغو کورنیو چې معیوب غړي لري او هم پر هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ډېر اغېز کړی دی. د دغه سروې له مخې نږدې ټولو هغو کورنیو چې ښځې نفقه ګټونکي دي ویلي دومره خواړه خوري چې ژوندي پاتې شي. WFP اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به د افغانستان د نفوس شاوخوا نیمایي یعنی 2.8 میلیونه د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ وي. 8 میلیونه به داسې وضعیت ولري چې هغه د قحطۍ د خطر په شرایطو برابر ګڼل کیږي. روان کال به دغه راز 4 میلیونه ماشومان، امیندوار او شیدې ورکوونکې میرمنې د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په اوس وخت کې د افغانستان ټول 4 ولایتونه له بحران یا په عاجله توګه د خوړو د خوندیتوب له بیړني حالت سره مخامخ دي. دغه پروګرام وایي په روان 2022 کال کې تر اوسه 4.1 میلیونه وګړو ته خواړه، تغذیه او د ژوند ژغورنې امکانات برابر کړي دي. یوازې په روانه میاشت کې 8.5 میلیونه وګړو ته مرستې رسول شوي او دغه پروګرام په پام کې لري چې په روان کال کې 3.5 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوړو د بحران په اړه دغه موندنې داسې مهال خپروي چې ټاکل شوې سبا پنجشنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه یوه نړیواله غونډه جوړه شي. دغه غونډه چې ملګري ملتونه، قطر، جرمني او بریتانیا به یې په ګډه کوربتوب کوي، پکې د مرسته کوونکو هیوادونو، د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي ګډون کوي. تنظیمونکي هیله مند دي چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره به 4.4 میلیارد بسپنه راټوله کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې UNDP مشر اخیم شتاینر ویلي په افغانستان کې د اقتصادي بحران په خولې ته په پام سره نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دې هیواد ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي دا څرګندونې افغانستان ته د سفر پر مهال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړي. ښاغلی شتاینر وویل چې میلیونونه افغانان مرستو او د نړیوالو خواخوږۍ ته اړتیا لري.
For us in the United Nations, this is a critical moment in which
زمون لپاره د ملګرو ملتونو لپاره دا وخت ډیر حساس دی او نړیوال باید د افغانستان ارتیاوی درک کړي. خو د افغانستان مشرتابه هم باید په دې پوهوي چې نړۍ په اسانۍ سره کولای شي د نړۍ نورو بحرانونو ته پام واړوي. ښاغلی شتاینر ډاډ څرګند کړ چې د ملګرو ملتونو پر پراختیايي اداره به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او زیاته یې کړه چې دا پروګرام نشي کولای د افغانستان له وګړو سره له مرستې ځان شاته کړي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې اوسمهال د افغانستان د وګړو نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع. دا سیخکاری چې د روسیې او اوکراین د استازو په مخامخ خبرو کې یو څه پرمختګ شوی. مسکو ویلي چې د اوکراین پر ځینو برخو بریدونه کموي او کیف هم ویلي دي چې خپله بې طرفي مني. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د روسیا او اوکراین د استازو ترمنځ مخامخ خبرې چې پرون د ترکیې په استانبول کې ترسره شوې یو څه پرمختګ پکې شوی دی. که دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي، ډیپلوماتان او ښایي د اوکراین او روسیې ولسمشران تر 2 اونیو پورې سره وګوري. اوکراین پرون وویل دا مني چې بې طرفه پاتې شي. کیف له دې مخکې هڅه کوله چې د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي، هغه چې موسکو یې په وړاندې سخت مخالفت څرګند کړی او پر اوکراین د بې دلیله یرغل یو دلیل هم ګڼل کیږي. خو د اوکراین مرکزی پلاوی و غړي ډیوید اراخامیا په استانبول کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په اروپایي ټولنې کې باید څوک د هیواد غړیتوب خن نشي. موږ دا مسله چې ټول ضمانت ورکوونکي هیوادونه دي په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالفت نه کوي په موافقه کې شامل کړي. په پیل کې له دې هیوادو دا غوښتنه نه کیږي، خو هر څومره ژر چې کیدای شي په دې ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په موسکو کې خبرلانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باور د زیاتېدو او د راتلونکو مذاکراتو لپاره د ښه وضعیت د رامنځته کېدو په خاطر پریکړه شوې چې په کیف او چرنیف کې د پوځي عملیات کم شي. په یو بل اقدام کې څلور اروپایي هیوادونو چې د اوکراین ملاتړ کوي له خپلو خاورو د 43 روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی دی.